Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د وګي اسمبلی 19 او د سپتمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو کډې کړې دي. د سیمې دوو اوسیدونکو پرون ناوخته د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 ولسي خلک سرسري ژوبل شوي او یو طالب اسکر وژل شوی. له څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په ځاځي میدان سیمه کې نښتې کیږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی و، خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفهیي جنګ روان دی. د طالبان امنیتي او دفاعي چارواکو لا رسمن د ځاځي میدان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې له پولې هاخوا هم د دوو پاکستاني پولیساتو ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ کتې هغه وخت رامنځته شوه چې طالبانو غوښتل دوه پوستي جوړې کړي او پاکستانیو یې مخه ونیوله. ایرانی چارواکو ویلي چې 30 تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې تمه ده د افغان روغتیا پالان، ډاکټران او نرسان د یوې میاشتې په مخه د بیړنیو مراقبتونو یا ICU په برخه کې روزنه ترلاسه کړي. د بیان له مخې د ایران روغتیا سکتور د طالبان د حکومت په غوښتنه د افغان روغتیا پالانو روزنه ترسره کوي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویډا ښار کې کیږي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي چې له څو ورځو راهیسې له ټیم سره یو ځای په ګریټر نویډا کې د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته چمتووالی نیولی. شهیدی تر لوبې مخکې خبرو کې ویلي که څه هم په ټیم کې با تجربه لوبغاړی راشد خان او ځینې نور نشته، خو ډاډه دی چې نورو لوبغاړو هم په خپل هیواد کې فرست کلاس یا د لومړۍ درجې اوږدې لوبې کړې او کولی شي چې ښه ثابت شي. افغانستان یې ډېرې ټیسټ لوبې نه دي کړې او په 15 وروستیو کې یې یوازې یوه ګټلې ده. بل ورته بیا ابراهیم زدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یکشنبه لیکلی چې پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زدران د ټاپ له عمله د نیوزیلند په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې نشي لوبېدی. په خبر کې ویل شوي دي چې هغه په تمریناتو کې ټپي شوی دی او د اړوندو ډاکټرانو له لوري د بشپړې درملنې او آرام کولو سپارښتنه ورته شوې. کرکټ بورډ لیکلي ابراهیم زدران د چپې پښې خنګری د نیوزیلند لوبډلې لپاره د چمتووالي او تمرین په مهال اوښتی دی، چې له امله به یې نوموړی د نیوزیلند په وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې او د سویلي افریقا په وړاندې د راتلونکي لوبلړۍ برخه کې نه وي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. شولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي اوس وخت دی چې د اوسنیو جنگي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي. هغه ویلي دي د او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دواړو په وروستۍ لیدنه کې په یو داسې کانفرانس ټینګار کړی چې روسیا هم پکې ګډون ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر نن د خپلو ارزونو راپور د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. راپور کې څه راغلي؟
دغه راپور کې چې یوه لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن شوي دي.
په افغانستان کې د افغانیو اصله بندي امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلی دی. امریکایي چارواکي هم د خپلو بندي زندانیانو وضعیت ته اندېښنه لري.
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ د هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوي.
یو شمېر ښځینه ورزشکارانې وایي کابل کې د دوی د سپورت ځانګړي ځایونه جوړ شي.
کله چې هم کوم ورزش کوو نارینه سره یو ځای نه وځو موږ ځای نه ګرځو خو د شته حکومت پر اتاک سره په خلکو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي
د غرض بواوري چې طالبانو د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې کمیسیون جوړ کړی خو بزګران بیا بدیل کښت غواړي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی 15 بجې او شپږ دقیقې کې دونکو راځو د خبری مجلې د سر راپور ته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر نن خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته وړاندې کوي د دې راپور یو لومړنی بڼه د ملګرو ملتونو په پاڼه خپره شوې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې بلل شوې او پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه مخ په زیاتېدو بلل شوې تمه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او 500 مناسته نن دوشنبه د سپتمبر 9 پایله او د اکتوبر تر 11 دوام وکړي تفصیل له سفی ولاستانک زیور
د بشری حقوقو شورا د 500 غونډې په لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي چې د ریچارډ بنټ پر راپور کې یادونه شوې د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل راپور کې ویلي د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلې دی او اقتصادي کمزوري او دغه هیواد خلک لا زیات بې وزله کړي دي په دغه راپور کې چې یو لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوي دي ښاغلي ریچارډ بنټ ویلي په دغه راپور کې د 2023 کال سپتمبر د 2024 کال تر جولای پورې د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه رڼا اچول شوې په دغه راپور کې له محرم پرته د ښځو سفري محدودیتونه د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمولو په اړه د طالبانو اقدام او څو نور اقدامات د ښځو په وړاندې د طالبانو د دوامداره سخت دریځو بیلګې یاد شوي همداراز ویل شوي چې که څه هم طالبان تر ډیره د ستونزو د حل لپاره اقتصادي تګلارې مخته کوي خو بیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښو لکه مرګونو سیلونو چې سږکال یې تر 300 ډیر کسان متاثر کړل دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د 500 غونډې تر پیل مخکې انقره استانبول او دوحې ته سفرونه وکړل او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي د ریچارډ بنټ په راپور کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شي او پرانا کې د بشري حقوقو کارپوهان او مدافعان بحثونه مخته وړي یو لړ سپارښتنې او د حساب ورکونې میتودونه هم وړاندې شوي په دغه تګلارو کې ویل شوي چې باید حساب کتاب د هرې مشخصې قضیې او قرباني محور وي په دې شرط چې بیا ورسته د غچ اخیستنې ګواښ پیښ نشي ټینګار شوی چې اوسنۍ شرایطو ته په کتو هر ډول حساب ورکونه باید د جنسیت په اساس وي او د افغانستان د نجونو او ښځو ژوندیو تجربو ته پکې پام وشي په پای برخه کې هم ټینګار شوی چې د جرمونو د شواهدو په ټولولو ساتلو او ارزونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوسنۍ تګلاره تقویه شي هغه هم په داسې یو لار چې د راتلونکي حساب ورکونې او عبوري عدالت د پروسې لپاره اغیزمنه تمامه شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او 500 غونډه داسې وخت په خپل لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشري حقوقو اړوند جلسه نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړی دی دا قانون اند ښځو غږ هم اورات بولي او پنجونو او ښځو د طالبانو یو بل لوی محدودیت ګڼل کیږي د قانون په سر د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپل همکاري د پریکون اعلان کړی او هغه یو مخالفه اداره بللی خو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او له طالبانو سره به اړیکې روانې وي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
تاسو خبری مجلې ته غوږی د افغاني اصله امریکایي محمود شاه حبيبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه القاعده ته سپارلې ده محمود شاه حبيبي چې د امریکا تبه هم د یو پتیر جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دند تر سره کړي د 2022 کال په اگست کې په کابل کې نیول شوې ده چې لا هم بندي دي امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې طالبان باید د حبيبي په ګډون درې امریکایي اتباع له زندانه خوشي کړي تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په مخلو جمهوریت نظام کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر محمود شاه حبيبي له ورکیدو شاوخوا 15 میاشتې وروسته د هغه کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت حبيبي له نیولو وروسته القاعده ته سپارلې ده محمود شاه حبيبي د امریکا تبع دی د هغه ورور احمد شاه حبيبي د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د طالبانو یو غړي دوه ورځې وړاندې ورته ویلي چې محمود شاه حبيبي له نیول کېدو وروسته القاعده ته سپارل شوی خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د محمود شاه حبيبي نیول نه دی تایید کړی او د دوی جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا هم ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک له دوی سره بندي نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړه چې د ورور تورونه لا نه دي مشخص شوی او دوی باور لري چې نوموړی ځکه نیول شوی چې د امریکا تابع او په پخواني جمهوریت کې کار کاوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول په کابل کې د القاعدې د پخواني مشر ایمان الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي ورور یې د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې وړاندې له افغانستانه وتلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په زندان کې د دریو امریکایانو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د اګست په اتمه په واشنگتن ډی سي کې یوې خبري غونډې ته وویل:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ د هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوو. د دوی کور ته ستنول به د متحده ایالاتو لپاره یو لومړی توپ وي او پر دې کار کوو چې د هغوی خلاصون یقیني کړو.
As we work to obtain their release.
د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د دوو امریکایانو نیول تایید کړي وو او د دوهې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته ویلي امریکا باید د طالبانو شرطونه ومني او د امریکایي اتباعو د خلاصون په بدل کې د دوی بندیان له ګوانتنامو زندانه خوشې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اګست په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو امریکا هڅه کوي خپل درې تنه اتباع د طالبانو له بنده آزاد کړي. تر دې مخکې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی هم اعلان کړی وو چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه د معلوماتو په لټه کې ده. اف بی آی ویلي وو ګمان کېږي چې محمود شاه حبیبي د طالب ځواکونو لخوا نیول شوی او تر بندي کېدو وروسته دا غپاره هیڅ معلومات نشته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
ازادي رادیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1299 چپو خبرونه لري. وسم ورزو بریتانیا ته په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت یو شمیر سرچینو اعلان کړی چې ټاکل شوی زر د دغه سفارت دروازې بندې شي. که څه هم معلومه نه ده چې آیا بریتانیا پلان لري دغه سفارت د طالبانو اړوند ډیپلوماټانو ته وسپاري او کنه، خو په دې وروستیو کې طالبانو ویلي وو چې د لندن په ګډون یو شمیر اروپایي سفارتونه له دوی سره اړیکې نه پالي، نو په همدې خاطر دوی ته د دغه سفارت او قونسلګریو لخوا پروسس کېدونکي اسناد د منلو نه دي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د رواني سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې مې پروزه سفیر ورغوښته او زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي وو چې دوی دغه تصمیم نیولی دا چې باید دا سفارت وتړل شي. اوس څوم کې دغه اخره کې چې مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه خطرو خبره نه دغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک میشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماتیک میشن څه باندې سوی سره قونسلین بندیږي خوشان بندي سفارت مورلا کیږي په نوې سم د دې میاسات اخیری ورځې ده. اخیر په مور ورځې ور سپاري په شلم تاریخ یا وایي اعتراضي د وزارت خارجي بوې لغه څه شایان څه تسلیم ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی رامنځته شوی. دا زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکوونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم ولاړ سي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي وو چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. دې خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډېر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه ارتیا ورته لري، د پاسپورت او تمدید نه نیولې تر تذکره او همداسي تر ویزا او پورې د دې بندیدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډېر بد عواقب ولري.
ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي، ځکه چې دې سره به برتانوي مشر افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي په برتانیا کې، ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولېږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د مونشان قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو ګاونډي هیواد پاکستان ته. د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند پلویانو له اسلام آباد سره نږدې په غونډه کې د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا اعتراضیه ناسته په داسې وخت کې کیږي چې مرکزی حکومت بې له اجازه په پلازمینه کې د لویو غونډو جوړونکو ته د سزا ورکولو مقرره تصویب کړې ده. حکومت اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې په کانټینرونو تړلې دي، خو پی ټی آی ته له پلازمینې بهر د دې ناسته اجازه ورکړل شوې وه. د تحریک انصاف یو سیاستوال حماد اسهر جلسې ته په وینا کې وویل چې خلک په هیواد کې د قانون واکمنۍ او د آئین سرلوړۍ لپاره ورغونډ شوي. عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو ډالیو خرڅولو په ګډون په یو شمېر قضیو کې د لاس لرلو له کبله د راولپنډۍ د اډیالې په زندان کې بندي دی، خو د هغه ګوند وایي چې د عمران خان پر ضد جوړې شوې قضیه سیاسي دي. اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دغه راز به واورئ چې خزینه ورزشکاران د طالبانو له حکومت غواړي چې په کابل کې ورته د ورزش لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي، خو اوس رازو دیته چې د طالبانو حکومت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی. دا کمیسون چې مشري یې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کوي، وړ مورز لومړی ناسته کړي. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمېر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې ورسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکی مازادی راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي، حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ډی پی سره ورکي، نو هر فصل دا خپل معیاري کوم سره سیدی دا ور کوي چې د قانانی د کوکنارو لکختونو نه راوړي
دیو ته خط تخمونه ورکړي شي دا غنمو خط تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي به هر وخت کوم کنه کیږي نو هغه به څه وخت وشي چې ته هم وخت تیر دی ته ورکړي
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بیوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسون په خپله لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی په دې ناسته کې چې پرون ترسره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه خبره کړې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدا متضرر کړی کانالونه سربندونه او ویالې ویجاړې شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د افغانستان بزګران اند بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشه یي توکو په له منځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي
نوموړي زیاته کړې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو هدف د نشه یي توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمند اقدامات دي مولوی کبیر دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې اوس مهال د نشه یي موادو کښت د صفر کچې ته نږدې شوی خو د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای 26 په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یو ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دغه موسسې ویلي و چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراجالدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشه یي توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي په دې ناسته کې د دې وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې د نشه یي توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې له امله یې 40000 تورن کسان نیول شوي 1450 ته بېلابېلو نشه یي توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي 122000 روږدې کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشه یي توکو پاکه شوې ده پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشه یي توکو په کښت قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه طالب ځواکونو تر دې اعلان وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه خو په بدخشان ولایت کې 2 ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 422 11 40 501
تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوږی ازادي رادیو اوس د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 2296 سپو خبرونه لري د غراز د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بیا ازادي رادیو پر بیلابلو لاندو سپو د لاسرسي ورده کچرت انټرنیټ لري کولای شي چې زموږ د ویبپاڼې لاره ازادي رادیو واورې د ویبپاڼې آدرس یې ازادي رادیو ټکی کام که انټرنیټ کاروي نو زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي میلیونونه مینوال لري تاسو هم مینوال سي د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio اوریدونکو ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي خو تر پیغامونو مخکې دا راپور اخلو چې د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او ان له کوره د باندې د وټل لپاره هم باید محرم یې ملتیا وکړي. دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال پرامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولونکي بولي او وایي چې شرایط د تیر جمهوري نظام پر مهال هم دوی ته مهیا و، خو یوازې دوی ته باید د طالبانو لخوا اجازه پکار وي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر ښځینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه وو په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل خار اوسیدونکو نگینی عظمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې موږ هم کوم ورزش کوو چې نارینه او سره یو ځای نه وو، زموږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پر اتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګیدلې. ورزشکار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه وو ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي وایي هیله لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کاله کیگی چه ورزش تمه مخکره او و کاله کیگی چه ده تکواندو ده ملی تیم غریه خلا پا ده مرغه ده طالبانو پر اتک سر نور نشم که ولی ورزش وکرم زکه دوی خزو تا ده هیچ رول فعالیت اجازه نور کوی مونگ ده وز پخ پلو کرونا و پر دوزایونو که پا ویلی سر تمرینو نکو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصرف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
کمو مخکې هم ورزش کولو نو سړیانو نه بیل بیل ځایونه هم وو، وختونه هم بیل وو، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې د کابل ښار په ځینو سیمو کې د مېرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کبله یې ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورت کولو اجازه ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور خبرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان مېرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو لامله د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا د ولسوالۍ ته مې میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقاوماتو ورسیږي. د تمسا کلا په ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پر واوري چې بهتره د پخوا پر کم کې
رحمت الله برکاتو د آزادې راډیو تور کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاج او راوستي دا مټروانان وروره د مالا بس د اکسن مټر یا بل مټر مالا تر نن لپاره 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر دغه وروره بالا او نور کې هغه یو نیم سلاغانې کې یاده یاد ونیم سو افغانی که یاد دا یو ځای ستر بله ځای پورې وروره ده موږ ټوله کښې جوړېدلې چې دغه زموږ پیغام د طالبانو لوړ پوړو چارواکو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.